احمد شبریم د سجرډو پرې خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د آزادی اروپا آزادی راډیو د بودیجې ستونزه نه ده حل شوې. د آزادی اروپا آزادی راډیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا آزادی راډیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی راډیو مرستې بندي کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورس نه وخته په خپل اکسپانه کې په یو خبر پانه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوه دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیق خوشي کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ ولی د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والی دفتر د جمعې پر ورځ په خپله اکسپانه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشخي او جنو نور مسلو په اړه خبرې وکړې. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د تکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو دعوو شورا په مشهد د بشري حقوقو ترسلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پرانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 10 ضربالاجل لغوه کړي ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضربالاجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخي بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرجوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې 1.1 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه د دې هوا ترڅنګ د تایلند په پلازمېنه بنکاک هم مرجوب لې پیښې شوې دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداري ورکړې چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سختې ویجاړې ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمیر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې وو.
د سلسلې مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین ښار ته نږدې د مانډالای ښار په شاوخوا کې و. د دې زورورې زلزلې ټکانونه په تایلنډ کې هم محسوس شوي او د دغه هیواد په پلازمېنه د بانکاک کې هم چې د زلزلې له مرکز زرګونه کیلومتره لرې دی مرژوبلې اړولې دي. له لومړۍ سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بله زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې و سیمه بیا ولړزوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلازمېنه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجنونو درې لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو کې شتاګه کورې د سرکار د طرفه ودی ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لمه سره هم د اندیښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 930 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پیرا غره ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغه کسانو له منځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانه هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جک پوری پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راول پنڈی او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګردمول د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتی پلان عملی کړی چې په کې لښتلجه څلویښت پولیس افسران د یو جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د ایستلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې دا پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تېره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتل چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني پولیسو په راولپنډۍ کې 923 افغان کډوال نیولي دي. بلورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر یو دیرشمی یعنی تر دوشنبه پورې دي بی اسناد او د آی سی سی کډوالي کارت درلودونکو افغانان له دغه واده ووسی. تازه په خواله رسنیو کې په ځینو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د یو دي شتاله کولې د سرکار د طرفو ودی ته اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنیو خبري سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ 23 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری ویونه راهي سي د پاکستان په بیلابل سیمو او خارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندیښمن دي چې که افغانستان تستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پختون خوا کې مشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسي کې ازادي راډیو ته وویل
جمعات کې میدان کېږي بل عام روډ باندې پولیسواله موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي. کور کوم چې د چشپور نه دي څوک لري باندې اوسيږي هغه ته ویلي دي چې تاسو باید د شنو پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړې په ځان د خلک چې دا غوړ کاروبار د زمو به مون چې دا هغه زمونږ د تعلیمونو لحاظ دی د زمونږ تعلیمونو نیمه کې پاتې کیږي کوم خلک چې کا ماشومان تعلیمونه کوي په دې د سم مطلب سورې دي پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار راوندول ډیر مشکل کار دی.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکو دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی کورونه ځان ته جوړ کړي جایدادونه جوړ کړي دوکانونه اغوستې سرمایه ګذاري بنده کړه دا اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړی د خورجانې یو ویر ده هر یو وګړي د افغانستان وبر ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي څه به کوو دا دوکانونه به څنګه کوو دا روزګار به څنګه کوو دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستنه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو لپاره پورته کول او له دوه میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدل وروسته له هیبت الله خونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپلمنځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله خونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دي، خو نه ده او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل، د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیونو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو پوه اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزي د روان په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووت چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدی. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده، د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ، ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګدام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنهای ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته له دې چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اتمي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اتمي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیمو زیرمه کول او د هغې غني کول زیات کړل. د ایران د 80% غني شویو یورانیمو د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز واکونه تهران په پټه د اتمي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اتمي پروګرام سوله ایز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اتمي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستان د مخکښ فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو لسرغړونو د سولېزو مظاهره چانو پر ضد لسخت چلند او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو لناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د سجړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې اولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ تر ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
اسد اقبال پټ دا سرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستان د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یووالی کمیټۍ د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوی او نیولې شوې دي. یاد مظاهره چانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بې درکه کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوي دي. اسد اقبال بټ وایي پختون ژغورنی غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر زدی پی کا قانون کارول کیگی.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر ددی ریاست لخوا روان دے پدی کی دفوزی حکومتونو سرا سیاسی حکومتونو گوندونو هم شامل دی. په هواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچا په هواد کې د عدم اطمینان سبب شوې دي او د بیان په ازادۍ بندیز لګول او دوی څوک هم خبرې ته نه پریږدي دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمیر خبریالان نیولې شوي او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې دي په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوې دي او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوې دي
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دې د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې دوی معیشت په لاس کې اخیسته دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي
هوش کې ناخون لے اور ان چیزوں کو روکے
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي او پرستوي مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلي بندیزونه دي لری کړل شي بلخو د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو د دې خبرو په خبرګون کې سندي ویلي خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه بلکې د ناسم معلوماتو مخه نیول دي او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
ل خبرونو ور اخوا
د روژې مبارکې په ورستیو او ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دو شنبه د روژې په اړه د اسدی رړو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو خو مخکې تر دې چې غوی ته مخه کړو د اختر په دوشل کې د یو شمېر هغو افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریکو چې په ورستیو کې اروپا ته کډوال شوی دی
د ژوند کې پړومبي ځل باندې چې کومه به خوندې زما په اختر کې راغلي ده هغه دغه اختر دی
لیکوال او شاعر باز محمد عبد واچ تاسو په خبرې لخپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی خغلی عبد ازادي رادیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو ځکه چې اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزی ما شومه و ورکتون تر سو منو ما او میرمن به میو بل ته سره ګورو
ته نو وړي په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته خپل منزل ته رسیدو یعنی مقصد هیوا ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میش زاهد الله مساخیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا اوسه د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی او خپل لته مسافرې ما په مسافرې کې خو اخترونو اخوان مین نه ني د اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرے زی یو بل کرے زی
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندی او خبره کوي دوی وای وطن شته خدا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تر پتا شوي د پخوا پشانې نشیل منځلې د کابل ولایت اوسیدونکو مشکان ازادي رادیو ته وویل
د دې چې
پدې اختر کې هیڅ خوان نهسته ځکه ټول ولاړ دي مسافر شوی دي هغه په خوانه اختر نه دی چې یو بل کره بتللو خپل خپلوانو کره یو ورور مې دی هغه هم مسافر شوی دلته چې و په ګډه به هر چیرې دوستانو کره تللو راتللو
اینجا وخت کې بود یک ځای می رفتیم می آمدیم هر ځای ده خانه دوستا
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنې دوروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بیلابیل ښودل شوي دي څوک یې دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله څوک له اقتصادي او څوک هم د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تیرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24مه ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې له 9 تر 15 پورې 1,601 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
دروژی رنگونا دروژی میش خو ډیره مبارک میش ده، او دا میش د رحمتونو مغفرتونو میش ده. دې میش کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میش کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
پخوانۍ روژې روژه ماتې او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سوال زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالي او هماغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتې او پرشنمي ولرو.